په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دي خو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبرې کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په کوټه کې افغان طالبانو د دوو قبیلو ترمنځ جوړه کړی ده. په گلګت بلتستان کې ټرافیکی حادثه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او سعودي عرب وايي د تیلو په تنصیباتو بریدونه یې د ایران لخوا کشوي وي نو دا اقدام جنگ دی. د خبرونو تفصیل افغان طالبانو په کوټه کې په ښکارا د دوو قبیلو مزګرتوب وکړ او د ځمکه په سر لانجه یې هوار کړه. د ترین او کاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال په دغه لانجه کې یو تن وجل شو او درې جوبل شوي وو چې پرون یې په کوټه کې روغه وشوه. مشال ریډیو ته پر رسیدلې ویډیو کې د کوټه د مغربي بای پاس په کاخیل آباد کې د یاد روغ جوړی مراسم خوندل شوې دي. د ترین قبیلې یو مشر سینیټر سردار شفیق ترین بیگا مشال ریډیو ته ویل
دوی خود طالبان صدا خلق چالوک لري دا کم سی سړای مړو دا خلق سیو دا غو خلقو نو ظاهر دا غو خلقو ازین تعلقم او دغه مو وګړ ته خلق علما ورته ای طالبان ورته
افغان چارواکو په بیا بیا نیوکه کړي چې په پاکستان کې د طالبانو کوټه شورا فعاله ده خو اسلام آباد یې نه مني. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د افغان طالبانو دغه جرګې او سرګند فعالیت په اړه تر اوسه سند ویلي. نن د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې په یو ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. د یاد ضلع د پولیسو ویان محمد وکیل په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل
په وجل شو کسانو کې زیات شمیر د گلګت بلتستان د اوسیدونکو دی. په وجل شو کسانو کې څلور زنانه او شپږ ماشومان هم شامل دي او د ابتدایي معلوماتو تر مخه چې ډرایور مول کټ کوو چې بس ترې بې قابو شو او لغره سره وجنګېدو.
محمد وکیل زیاته کړ چې دا بس له سکردو څخه راول پینډی ته پلار وو او د دې پیښې په جوړبلو وجل شو کې د پاکستان د پوز هغه سرتیری هم شامل دي چې په رخصتۍ کورونه تروان بو. د پاکستان په سینټ کې د سیفران قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د ځانګړي سیټونه زیات کړي. د یادې کمیټې مشر تاج محمد افریدی پرون مشال لړیو ته ویل چې د میډیکل کالجونو په داخلو کې له قبایلي زده کوونکو سره شوي اجمنې نه دي پوره شوي.
ټول یونیورسټو کې ټول سیټونه مخکې ستاره ځو او 3334 ټول یونیورسټو کې سیټونه قبایلو بچو ته ملاويږي. صرف او صرف د میډیکل په پیم ډی سي کې کوتاهي حکومت کړی دا چې دا دوا کوان لای زموږ د قبایلو بچو ضایع کړ کم سیټونه را کړل.
د لوړو زده کړو ادارې د قائمه کمیټې د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو سینیټر تاج محمد افریدی زیاته کړه که دغه مسله حل نشوه نو د وزیر اعظم سره به یې سیړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره پرون نیویارک ته ورسېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې عمران خان به د ملګرو ملتونو سلور او یایمې عمومي غونډه کې د پاکستانی وفد مشري کوي او د ستمبر په 28 به دغه غونډه ته وینا هم کوي. په بیان کې راغلی چې نوموړی به خپل وینا کې د هند تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو په اړه د هیواد موقف وړاندې کوي. د پاکستان او هند ترمنځ له هغې وروسته اړیکې ترینګلې شوې چې نوې ډیلي د اګست په 15 د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د شپې پوځي عملیات یې یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړی دي. نوموړي پرون له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې عملیاتو محدودولو فیصله یې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر کړې ده. ولسمشر د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع هم وکړه. اشرف غنی ویل زور کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي کولی او په کار ده چې قانون عملي شي. بلخوا په جلال آباد ښار کې 14 یو تن وجلې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن خوښه لسنیمه بجې د جلال آباد ښار سلورمې ناحیه اړوند نصرت لیسې مخته په یو موټر ماین 14 شوې چې په نتیجه کې یې عام یو تن وجل شو او بل جوبل شوې ده. د پیښې ځمواري تر اوسه چانه ده منلې. سعودي عرب وایي د تیلو په تنصیباتو د بریدونو یوه اونۍ وروسته هم سوله ییز حل لټوي، خو که په روانو پلټنو کې یې معلومه شوه چې دغه ډرون بریدونه د ایران له خاورې شوي، نو دا به یو جنګي اقدام وي. نن له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل په دې بریدونو کې د ایراني وسلو ممکنه استعمال او له ایراني خاورې دغه بریدونه ترسره کېدل فرق لري. د سعودي عرب په بقیق او خوریس تیلو پاکولو مرکزونو دغه بریدونه د روانې میاشتې په سوال سمه نیټه شوی وو چې ذمواري یې په یمن کې ایران په لوه حوثي یاغیانو منلې وه. سعودي عرب او امریکا ایران په دې بریدونو تورنوي، خو تهران یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به ملګرو ملتونو ته د سیمه ییزو هیوادونو په مرسته د خلیج پارس خوندي کولو په اړه پلان وړاندې کوي. نوموړي د سیمې او د تیلو صنعت ته د ورپېښو خطرونو یادونه هم کړې. روحانی نن په ایراني ټلویزیون ولس ته وینا کې وویل ممکنه ده چې بهرني قوتونه یې خلکو او د سیمې امنیت ته مسایل جوړ کړي. نوموړي دا وینا د ایران او عراق د اته کلن جنګ په حواله د دستورو شروع کېدو پر مهال وکړه. په دې لړ کې به تر یوې اونۍ پوځي مشقونه او سرکاري دستوري کیږي. ممکنه ده چې روحانی راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم وینا وکړي. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ په ډاکا کې د کرکټ شلوریزه سیالیو کې پرون کوربه هیواد بنگلادیش افغانستان ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې بنگلادیش، افغانستان او زمبابوې برخه اخلي. د سیالیو فاینل یا پای لوبه به د ستمبر په 23 یعنی د نهې په ورځ په ډاکا کې د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او درته زموږ خبریال احمد الله د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. افغان طالبانو پرون په ډاګه په کوټه کې د دوو قبیلو ترمنځ د قتل یو لانجه حواله کړه. سینیټر سردار شفیق ترین چې دغه روغ ته بدل شوی وو، مشال ریډیو ته دا خبره تایید کړه.
طالبان دا خلک تعلق لري، دا کم چې سړی مړو دا خلک یو، دا هغو خلکو موږ ته خلک.
نن په گلگت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سینټ د سفران قائمه کمیټي یو غړی له حکومت غواړي چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته د سیټونو ورکولو خپل وعده پوره کړي.
د میډیکل په پیمډیسي کې کوتاهي حکومت کړې ده، دا دوه کاله د قبایلو بچو ضایع کړ، کم سیټونه را کړل.
او پرون په اسلام آباد کې د شخصي سکولونو د ماشومانو، میندو او پلرونو د دې سکولونو د زیاتو فیسونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
زمونږ هغه چې دین هغه 200% زیات کړی دی. پکار ده چې ګورنمنت دې باندې لکچه کو ساتي، بزنس کې هم سم منافع ساتي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملګري وو. ورځو ولنه موضوع ته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي لوی وجه دا ګڼل کیږي چې افغانستان وايي پاکستان افغان طالبانو ته پټنځوینه ورکړی دي، خو پاکستان یې نه مني. افغان چارواکي دا تور هم پوری کوي چې په کوټه کې د طالبانو شورا فعال ده. اسلام آباد به دا خبره هم بے بنیاده بولي. خو اوس مشال رادیو ته رسیدلو معلوماتو سره سم، افغان طالبانو تیر ورځ په کوټه کې په ډاګه یا پخکاره د دوو قبیلو ترمنځ داسې روغه کړې چې په سلګونه ځایي قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې موجود ول. د کومو قبیلو ترمنځ روغه شوې ده، غوی وایي دوی د افغان طالبانو شورا ته واک ورکړی و چې روغه وکړي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
د ترین او کاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال د مځکې پر سر د سوي هغه جګړې روغه د سپتمبر پر 21 په کوټه کې وسوه، په کومه کې چې د اکاخیلو یو تن وجل سوی او درې ټپي سوی وو. مشال رادیو ته پر رسیدلې ویډیو کې د کوټې د مغربي بای پاس په اکاخیل آباد کې د یادې روغې جوړې مراسم شودل سوی دي. د ترین قبیلې یو مشر سردار شفیق ترین خپلو ملګرو مشرانو ته وایي چې لومړی اکاخیل قبیلې واک افغان طالبانو ته ورکړی وو او بیا ترین قبیلې هم ورکړ.
افغانستان بیا موږ وغوښتو موږ هم هغو له اختیار ورکړ. بیا یې مجلس جوړ کړی فیصله یې راته سناو کله فیصله یې دوی کړې ده اختیار له هغو دی موږ له خوا خالي نن هغه رسمي ناسته ده ورتګ.
په دې غونډه کې د افغان طالبانو په استازیتوب یو کس د نامه له یادولو پرته وینا کوي او پر ترین قبیله ایښودل سوی د 1,00,000 روپیو او 500 کلاشینکوفونو تاوان اوروي. دا ویناوال په عین حال کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جنګیدونکو وسلوالو طالبانو په حق کې او د امریکا او لویدیز پر ضد خبرې کوي. له سردار شفیق ترین څخه مو چې کله په دې روغه جوړه کې د افغان طالبانو د کردار په اړه وپوښتل نو هغه وویل
دوی خو د طالبان دا خلک تعلق لري، دا کم چې سړی مړ وو دا خلک چې وو د هغو خلک وو، نو ظاهره د هغو خلکو په ځینې تعلق هم وو، دغه هم وو ګډ دغه خلک علما ورته یې طالبان ورته یې.
په دې روغه جوړه کې د سنیټر سردار شفیق ترین په ګډون د پښتونخوا ملي اومی ګوند یو شمیر مشران هم لیدل کیږي، کوم چې تل په افغانستان کې د طالبانو د جګړې مخالف پاتې شوی دی. د یاد ګوند مخکښ او په غونډه کې شریک رحیم زیارتوال په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې نو خبر کړل سوي چې دا روغه جوړه چا کړې ده.
نو موږ په دې خبرې یو چې دا د افغانستان طالبانو امارات څوک سړیان په دې کښې دي. موږ که ساده مرکې ته غوښتو چې داسې مرکه ده فلانه ده فلانه ده، موږ ورسره ولاړو او غږېږې درایمان غږه د درایمانو ده درایم چې وغږېږي دغه مجلس یې شروع کړ. اوس نو یا خو په دغه باندې مرکه ماتوه یا فلانه کوه، نو خو هم ناممکنات څخه وه که نه.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور احمد بولیدی مشال راډیو ته وویل چې دی له ملکه بهر دی او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی بیا لومړی له مشال رادیو سره د خبرو وعده وکړه خو بیا یې ټلیفون ته ځواب نه وایه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي لویه وجه دا ګڼل کیږي چې افغانستان وایي پاکستان افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي خو پاکستان یې نه مني.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په گلگت بلتستان کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او شاوخوا 12 نور ژوبل دي. ځایي خبرلارانو او پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د یو مسافر بس له یو غره سره د جنګېدو له وجې شوې ده. احمدالله معلومات راکوي.
د دیامیر ضلع د پولیسو ویان محمد وکیل نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل سهار شپږ نه د 2 بجو په میز کې د سکردونه راولپنډۍ ته تلونکی د مسافرو یو بس چې پکې 25 کسان سواره وو بابو سرتاب سره نږدې له غره سره وجنګېدو چې پکې 25 کسان وژل شوي او نور جوبل شوي دي. د نوموړي وینا وه په وژل شوو او جوبلو کسانو کې د پاکستان فوج سرتیري هم شامل دي کوم چې په رخصتۍ باندې کورونو ته روان وو. په وژل شوو کسانو کې زیات شمیر د گلگت بلتستان د اوسیدونکو دی. د پیښې وروسته انتظامیه امدادي کاروایانې شروع کړې او جوبل او مړي د چلاس ډیسټریکټ روغتون ته راوړل او زیات جوبل کسان او مړي بیا موږ د فوزي هلیکاپټرو په مرسته گلگت ته منتقل کړل. په وژل شوو کسانو کې 4 زنانه او 6 ماشومان هم شامل دي او د ابتدایي معلوماتو تر مخه چې ډرایور موړ کټ کوو چې بس ترې بې قابو شو او له غره سره وجنګېدو. بلخوا په دیامیر ضلع کې میشت یو خبریال شابودین غوري مشال ریډیو ته وویل د پیښې وروستو انتظامیه ته په امدادي کاروایانو کې ځکه ستونزې رامخې ته وې چې یو خوا دا پیښه په غریزه سیمه کې رامخې ته شوه او بل ورسره اړوند سامانونو هم کمې وو. په پاکستان کې دا قسمه پیښې وخت نا وخت کیږي چې وجوهات یې زیاتره وخت ناسم سړکونه او د ټرافیک اصولو ته پام نه کول ښودل کیږي. څه موده وړاندې هم بابو سرتاب سره نږدې د سیلانیانو یو موټر ژورې کندې ته پرېوتی وو چې پکې یو تن وژل شوی او 14 نور جوبل شوي وو. د ذکر دا چې شاهراه ریشم نه علاوه د گلگت بلتستان اوسیدونکي د بابو سرپاس لاره چې سیلانۍ سیمې ناران کاغان نه تیریږي هم استعمالوي. یاد لاره د زیاتې واورې له وجې په کال کې قریبا 1-3 میاشتې بنده وي او د جون نه تر اکتوبر میاشتې پورې بیا د هر قسمه ټرافیک لپاره خلاصه کړې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سنټ کې د سفران قائمه کمیټه غوښتنه کړې چې د پاکستان یا د هغه هېواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره د ځانګړو سیټونو شمیر باید زیات شي. دې کمیټې د لوړو زده کړو ادارې ته امر کړی چې په دې اړه چټک ګامونه پورته کړي. د قبایلي ضلعو پر تعلیمي حالت نظر لرونکي د دې کار ستاینه کوي خو کافي نه بولي. د بوریوال کاکړ رپورټ.
په سینټ کې د سیفران قائمه کمیټې د پاکستان د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته امر کړی دی چې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د ملک په کالجونو او پوهنتونونو کې ځانګړي سیټونه زیات کړي. د یاد کمیټې مشر سنیټر تاج محمد افریدی د سپتمبر پر 28 مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه یو غونډه کړي او هیله مند دی چې دا سیټونه به زیات کړل شي. نوموړي ویل چې په ځانګړې توګه په میډیکل کالجونو کې لا هم د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره هغه وعده نه ده پوره کړل شوې کومه چې د انضمام پر وخت شوې وه.
ټول یونیورسټو کې ټول سیټونه مخکې 1734 ټول یونیورسټو کې سیټونه قبایلو بچو ته ملاویږي. صرف اور صرف د میډیکل په پی ایم ڈی سی کې دا کوتاهي حکومت کړې ده چې دا دوه کاله زموږ د قبایلو بچو ضایع کړ کم سیټونه را کړل. دې هفته ما ولا ټیم ورک وشو په دې هفته کې دا شی تاسو په هر ځای نه وي کمپلیټ کې نیکسټ فرایډے باندې بده باندې دوباره میټینګ کوم چې اپلیمنټ کړو که نه کړو.
د تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا چارواکي عمر اورغزی مشال رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار ده چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم حالت ته پاملرنه وکړي.
تعلیم کې چې کله موږ د ټرایبل ډسټرکټس امپروومنت یا د ټرایبل ډسټرکټس ډیولپمنټ سوچ کوو نو بیا په حکومت ته پکار ده چې په زموږ روان نسل باندې انویسټمنټ وکړي. هغه به د تعلیم په مت کې کیږي او غوت نه زیات نه زیات تعلیمي ادارې ورکړي او که چې هلته تعلیمي ادارې نه وي د ماشومانو ته د زیات نه زیات سکولر ورکړي سکولرشپ ورکړي. خو دا ذمهداري اوس د صوبایي حکومت جوړیږي رادر دن موږ فیډرل حکومت ته په دې باندې نه ګورو. دا د صوبایي حکومت ایجوکیشن ادارو کار ده.
د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکی ډاکټر اشرف علي وایي چې د یادو سیمو تعلیمي حالت د نور ملک پرتله ډیر شاته پاتې دی. د په وینا له دې قبل حکومت ته پکار ده چې عملی ګامونه پورته کړي.
دغه ځوانان چې هغه د تعلیم په ډګر کې ډېر رسټو پاتې دي که هغه ته دغه زمینی برابر شي او هغه ته دغه کوټه ډبل کړی شي نه یوازې په میډیکل کالجونو کې په انجینیرینګ کالجونو یونیورسټو کې بلکې په ټولو پروفیشنل کالجونو یونیورسټو کې او د دې سره سره په نورو ډپارټمنټونو کې هم تاسو دې وکړي چې دغه سیمې د نورو سیمو په پرتله باندې الته پرمختیايي کارونه هم دغه سي ادامه ولري.
سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې که په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره سیټونه دوه چنده زیات نه کړل سو نو به دا مسله وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کوي.
مریوال کاکړ په اسلام آباد کې یو شمېر میندو پرون د شخصي یا پرایویټ سکولونو د زیاتو فیسونو په تړاو مظاهره وکړه. د یو غوښتل چې سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د سکولونو باید فیسونه کم کړي. بلخو د ټول پاکستان پرایویټ سکولونو اسوسییشن وایي د سپریم کورټ فیصله صرف د پنجاب او سند صوبو لپاره ده او د خیبر پختونخوا اسلام آباد د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر گلګت بلتستان او د بلوچستان پر هغو نه عملي کیږي. د احمد الله رپورټ ورو.
د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې دوران د میندو او پلارانو وینا وه. پرایویټ یا شخصي سکولونو په تیره لږه موده کې په خپلو فیسونو کې ډیره زیاته اضافه وکړه او سپریم کورټ د فیصلې وروستو په کار وا چې د سکولونو خپل فیسونه را کم کړي وي. خو تر اوسه یو سکول هم د یاد عدالت په فیصله عمل ونه کړو او یو ځل بیا یې ورته د زیاتو فیسونو جمع کولو ویلي دي. مظاهره چیانو د سکولونو لخوا ورکړی شوي فیس لیکونه په شلولو سره له حکومت غوښتنه وکړه چې نوټس په اخستو سره د پرایویټ سکولونو پر ضد د کاروایی وکړي. په مظاهره کې موجوده ایوی مور چې مریم نومیږي مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورټ چې کوم آرډر کړ دی هغه وایي چې 2017 والا فی چې دی پاغي باندې صرف 5% دی زیاتولې شي د دینه زیات نشي اخستې. خو زمونږ هغه چې دین هغه 200% زیات کړی دی. زما د لور چې کوم فی او په 2017 کې هغه 8000-9000 فی او اوس چې دی مالې د 16000 روپے پر منت فی را لګلې. په کار ده چې ګورنمنت دې باندې لکچې کو ساتي ټیک د بزنس ته خو
ذکر ده چې سپریم کورټ د ستمبر په 14 په خپل تفصیلی فیصله کې د 2018 کال نه راپدې خو د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسونو کې کړې شوې اضافه کلدم ګرځولې وه او د یادو سکولونو ریګولیټری اتارټي ته د متعلقه قوانینو په رڼا کې د فیسونو د دوباره جایزه اخستو ویلي وو. خو د ټول پاکستان پرایویټ سکولونو اسوسییشن مشر ډاکټر افضل بابر مشال ریډیو ته وویل د سپریم کورټ دا فیصله صرف د پنجاب او سند صوبو لپاره ده، ملک په نورو صوبو او مرکز دا فیصلہ نه عملی کی گی.
سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو یہ سندھ اور پنجاب کے حوالے سے تھا.
سپریم کورٹ تا چکل دا کیس وی اڑلے شو نو دا صرف دا سندھ او پنجاب په حوالے سرو. چکما تفصیلی فیصلہ راغلی نو چیف جسٹس زبانی دا ویلی چې دا ټول پاکستان لپاره دا. خو اسلام آباد خیبر پختونخوا پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر گلگت بلتستان او بلوچستان کې د پرایویټ سکولونو د فیسونو نه متعلق کیس په های کورٹ کې دی او چکل دا هغه فیصلہ راشي نو د قانون مطابق پر عمل کوو. ترکه مچی مهندی او پلاران دا خبره کوي چې پرایویټ سکولونو ما مالکانو په فیسونو کې اضافه کړې ده. نو ترې تپوس کوم چې په 2018 کال کې چې د کورونو کې کرایه نیوې نو اوس هم هغه دي؟ د خوراکي شیانو په نرخونو کې څه اضافه نه ده شوې؟ موږ هم د ګرانۍ مطابق په فیسونو کې اضافه کړې ده. د یادونه ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود 13 اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې په یو شمېر ځایونو کې میندو او پلارانو د پرایویټ سکولونو د زیاتو فیسونو په حق له احتجاجونه کړي دي. نو د یادو سکولونو مالکانو ته ویل غواړي چې سپریم کورټ په خپله فیصله کې د فیس زیاتولو یو حد مقرر کړي. که کم سکول د هغې نه زیاته اضافه وکړه نو حکومت به یې پر ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باجوړ په سلارزو کې د ویلر پرتی سیمې اسلام ګټ اوسیدونکو حکومت غواړي چې پرایمري سکول ورته جوړ کړي. دوی په خبره یو سکول په خپل جوړ کړی چې د سیمې استاد پکې په رضاکارانه توګه ماشومانو ته سبق خي. په کامی سملای کې د باجوړ استاد بیا وایي د سیمې لپاره د سکول بندوبست کړی دی او دا چې پر جوړولو به کار ژر پیل شي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د باجوړ د سلارزو اسلام ګټ اوسیدونکو له حکومت د خپلو بچو لپاره پرایمری اسکول غواړي او وایي دا لویه بادي ده، خو تر اوسه ورته حکومت د پرایمری اسکول هم نه دی ورکړی. د دوی په خبره چې الن سات دوی په خلاص میدان ارزی اسکول جوړ کړي چې واړی سلک ډیر سبق وایي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د اسلام ګټ آبادی په 400 کورونو مشتمله ده او د اسکول د نشتوالي له کبله یو شمېر ماشومان همداسې لویږي. موږ چې دغه سیمې ته ورغلو نو د دغه ارزی اسکول د ماشومانو مور او پلار او ماشومانو په خپل نارې وهلې او له حکومت یې د اسکول غوښتنه کوله.
موږ د ژوند بنیادی حقونه غواړو، موږ د ژوند بنیادی حقونه غواړو.
نانم راشد څلورم کې سبق کوم. موږ تعلیم غواړو او موږ تعلیم نه محروم یو. موږ ته اسکول په کار دی چې موږ لاسمه پوری اسکولي موږ تعلیم دی وړو باندې.
په دې اړه د اسکول یو استاد چې پر رضاکارانه توګه دې ماشومانو ته سبق خای دا غوې ناوه.
دوی زمانو یې عبد الله لري زند اسلام گڑھ اوسیدون کے ما او منگا نن راغون شو د خپل احتجاج ریکارڈ کو په میډیا باندې سام الله حکام تور سو چې منګ ته د کلی سکول نشته چې منګ د ماشومان مستقبل روشانه کی او منګ سکول را کی پرایمری سکول را کی بلډینګ جوړ کی. دل
مشال ریډیو سره خبرو کې یو ماشوم پلار وویل دی له حکومت نور هیڅ نه غواړي خو چې بچو ته یی تعلیم ورکړي.
زمان کمال خان در اسلام گڑھ اوسیدون کې زمګ د حکومت نه دافیل دی چې دلته سکول نشته رې دا واړه چې کولو میدان باندې نستی نره ګرمۍ سره تنظیم دغشتي رې نه سره یخنی دغشتي د ماشومان ډېر به انتهایی تکلیف دی. زموږ د ماشومان ټول داسې لوی شلو د دې ټولو ذمہوار چې کم دی دا حکمران دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دې سیمې نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ګل ظفر نو پوښتل نو هغه ویل دی پلان لري او ډېر زر بدلتي اسکول جوړ کړي.
باغبانی موږ په دې کې تل کار شروع کړی دی او هغه موږ کوشش کوو چې په دې میاشت کې ان شاء الله د سمو خیر حضرات دی هغه د سوې چې موږ له د بلډینګ جوړولو سره مخکې شلټر هوم سکول جوړ کړو.
د قبیلی ضلعو د پخوانی پارلیمانی غړیو په وینا په ټولو ضلعو کې 6500 اسکولونه دي چې پکې د نامنۍ له کبله 1170 اسکولونه ړنګ شوي ول او په دې کې 900 زیات اسکولونه بیا جوړ کړل شوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پا پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د تماکو او بیلابیلو سبزیو کاروندګر وایي دوی پر د حکومت د نه پاملرنې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی په خبره د پام وړ شمېر زمیندارو د کرکلي پر ځای نورو مزدورو ته مخه کړې ده. بلخوا د زراعت محکمې او چارواکي وایي زمیندار که د حکومت پر لارښوونو عمل وکړي نو له تاوان سره به مخ نه شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم یو غړی اختر محمد چې د 400 تنګي شوډاګو کلی زمیدار دی وای چې څوک لوړان دی به بیلابیل د اعلی معیار سبزی کرلی چې زیاتره به بهر هیوادونو ته د خرڅ لپاره تللې چې ورسره به زمیندار هم خو او ملک ته به ته هم ګټه راتله. ولې وایي چې اوس یې د هغې کر پرېښود دي، ځکه چې د دوی په وینا یو خوا که د حکومت پاملرنه نشته، نو بل خوا دوی ته چې کوم تخمونه او سره یا خواره ملاویږي د هغې معیار هم ډېر کمزوري وي.
پنځه کاله مخکې موږ د اکسپورټ کار کوو، د دې ځای کریله کدو مټر ټولو ملکونو ته به روان و، خو یو درې څلور کاله وشوه زمیندار ډېر خراب په دې شو چې کریله دې وطن پرېښودله. چې کوم مرضونه او کوم دغه پرې راغلي دي، نو د هغې چې موږ دوی راوړو نو غلط الټا سری.
همدغه رنګ د شمالي اشنغر مندنی سره تعلق لرونکي دا تماکو کارکوونکي جمعه ګل وای په اربون روپو ټیکسونو ورکولو باوجود هم ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي.
وی پاکټ حکومت هغه موږ نه ټیکس 240 روپۍ الی د سالانه زمیدار باندې خاورې لرګې مصالحې دا دومره په ګران قیمت باندې راغلي چې سیزن ختم شوی دی، نو هغه غریب به خپل ساروی خرڅ کړي دي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د کر کروندې یا زراعت محکمې یو چارواکي محمد ایاز نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال لیړو ته وویل
دارو په ټیم باندې د ریسرچ ډپارټمنټ سره د ټکولې خپل د علاقې زمونږ په هر یو کونسل باندې نتورک سره زمونږ فیلډ اسسټنټ کار کوي. بابو کدا زمیدار په ریسرچ ډپارټمنټ ته لو نو دا ته پورا فائدہ ملاويږي.
دغه زمیدارانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان د معیشت غټه برخه په کر کروندې یا پزراتو ده، او دې سره د دې هواد ګڼ شمېر خلکو روزګار تړلی دی. نو د حکومت دی غوښتنه وکړه چې خو که د دوی ستونزو ته پاملرنه کوي، نو بل خو دې په امدادي نرخونو یا قیمتونو دوی له تخمونه او سره ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په پلچنار کې د نسیم یوسف ویلفیر ټرسټ په نوم د خیر ښېګړې یو تنظیم له 2018 کال راهیسې د هغو ماشومانو پالنه او تربیت کوي چې مور پلار یې نشي ساتلی او یا هم په ناجایزه توګه تر پیدا کېدو وروسته غورځول شوي وي. د یادې ادارې مشر شپږ څلوېښت کلن یوسف لالا دی چې په خپل محنت یې د تنظیم پر پښو درولی دی. له نوموړي سره طارق اورکزي چې زموږ خبریال دی مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې لا ورسه ماشومان ورته څنګه ملاو شي او دی ورسره بیا څه کوي.
اکثر د سیوی څه د بچی بهر لوري سه بچی خلک مندې څو غورځي د زرونم زی دوی مندې سه پرورش کوم ای دوی تعلیم ای دوی هر څه خرجوت اخیری دی فوري سه ملې مو دوی تخپل یو قبرستون مندې سه مختص کړي دي. ای دی اخیری ګور کفن دفن ار سه مندې سه تنظیم مو در ترسترب نکو.
تیر کول تاسو څومره مشمول ملو شولو او په کوم ځای کې ملو شو؟
تیر کول تقریبا مدلې څاندا 17-18 بندې څه بچي مختلف ځایونو مدلې څه ملو شوې دي. اسپاټولونو نه یو انتظارګو دی اغینه ملو شوې دي. بل مو کور مخته مدلې څه ما کې ګوت په نامې مو مدلې څه یو جولای خې دي د دې تیر وړي ترست طرف نه 136 لوري څه بچي مو لکه پرورش کړي دي. د کی اکثر موډیر پښور ای دي هم تمام مدلې جمع کړي دي. دلته کې ما مدلې څه بچونه مدلې څه میټریک مې په پوسټ کړه دي او وعده ما کړې دي. او ډیر مدسي بچي چولکا یا بچي نیوي هغه ته مدلې څه ګودا کړې دي.
کوم پرورش ده خو ډیر ګراوند کار دي او تاسو دومره غټ ویلفیر چلو نو د دې اخراجات تاسو څنګه برداشت کوو؟
د سر کول هغه مدلې څه نه دی لګولې خو خرچا مدلې ډیره پدې کیږي کنه څه یو یو پردي بچي پرورش کولې کی هغه مدلې څه هر یو غسه خرچا کیږي.
یوسف لالدار ته وایي څه دا کور خو تاسو بیل په بیل شروع کړو، نو آیا د کمیونټي طرف نام تاسو ته څه سپورټ شته کنه؟
الحمدلله بالکل مدلې دا خزون ته په بیل هیڅ نشم کوي. سره نن څوره مدلې سپورټ دی کمیونټي د سي مدلې څه غریبي تفکی اثر دی. مو ته دغه مدلې غریبي تفکی نه د خپل دغه کمیونټي نه سل 250 مسافرون وډونو نه نرسي په دې باندې د مدلې سموده شای افورټ کوو.
هغه خلک کوم مشمون وشی مشمون وشی هغه غرزوی هغه ته څه پیغام ورکول غواړي؟
هغه ته زده يم چې انسان د انسان نه خامو خامو ته څه غلطي کیږي. کم از کم تاسو هیو جرم وکړو قاتل ما کوي. زه تاسو ته هر یو وخت مدلې څه تابیدار یم. شپاوی وریځوي بارون وی ووروي څټمي موته اتلو وکوي. زه تاسو مدلې څه دا مینی سازو تاسو نه دا شای غکم کمړ وزي هغه تدفین وکم کزندا وزي هغه مدلې څه مخکې پرورش وکم.
په پرسینار کې د نسیم یوسف ویلفیر ټرست له جوړونکي او مشر نسیم یوسف سره مو د تاریخ اورګزی مرکه اوریده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مهم بدر
مشال رادیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
افغان طالبانو په کوټه کې په ښکارا د دوو قبیلو منځګړتوب وکړ او د ځمکې په سر لانجه یې هوار کړه. د ترین او کاخیر قبیلو ترمنځ تیر کال په دغه لانجه کې یو تن وژل شوی او درې جوړ شوي وو. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د افغان طالبانو دغه جرګې او سرګند فعالیت په اړه سند ویلي. نن د ګلګت بلتستان په دیامر ضلعه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 12 نور جوړ شوي دي. ځایي خبریالانو او پولیسو مشال ریډیو وویل چې لس کردو څخه پینډۍ ته روان مسافر وړونکی دغه بس له غره سره جنګېدلی دی. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي زده کوونکو لپاره د ځانګړې سیټونه زیات کړي. د یادې کمیټې مشر تاج محمد افریدی وایي چې په دې لړ کې له قبایلي ضلعو زده کوونکو سره شوې ژمنې نه دي پوره شوې. د لوړو زده کړو ادارې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو څلور اویایمې عمومي غونډه کې د ګډون لپاره پرون نیویارک ته رسېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل نوموړی بعد ستمبر په 19مه غونډه ته وینا کې د هند تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو په اړه د هیواد موقف وړاندې کړی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن سهار خواوشان 9:00 بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند نصرت لیسې مخې ته په یو موټر ماین چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل شوی او یو ژوبل شوی. د پیښې زیبو وایي تر اوسه چا نه ده منلې. سعودي عرب وایي د تیرو په تنصیباتو یې د بریدونو یوه اونۍ وروسته هم سوله ییز حل لټوي، خو که په روانو پلټنو کې معلومه شي چې دغه ډرون بریدونه د ایران له خاورې شوي نو دا به یو جنګي اقدام وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي تهران به ملګرو ملتونو ته د سیمه ییزو هیوادونو په مرسته د خلیج فارس خوندي کولو په اړه پلان وړاندې کوي. نوموړي د سیمې او د تیلو صنعت ته د ورپېښو خطرونو یادونه هم کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله ورو
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي قامي معیشت په خپل پخو درولو په خاطر موجوده حکومت د نړیوال صندوق یا IMF تجویزونو مطابق چې کومه مشکلی فیصله وکړي نو په نتیجه کې د عامو خلکو په مشکلاتو کې ډیره زیاته اضافه وشوه او په اصلاحاتي پروګرام شوی عمل درآمد جایزه اخستو لپاره د پاکستان په دوره راغلي د IMF پلاوی دا نتیجه راوستي ده چې په لومړي درې میاشتو کې په پاکستانی معیشت کې بهتري راغلي ده او په راتلونکو ورځو کې به پکې نور هم بهتري راشي. که دا صحیح وي نو ټول قام لپاره د اطمینان وړ خبر ورسپانه لیکي معاشي اصلاحاتو لړکې د IMF د حوصله افزایي وروستو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې په اولس د کم نه کم بوج واچوي. خود شماریاتو محکمې د راپور تر مخه په تیره یوه اونۍ کې په ګرانۍ کې 83% نه زیاته اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې کم ترجیحاتو پروژې په ودرولو سره د غریب اولس ته په مختلفو شیانو سبسډي ورکړي چې د ملک 90% غریب او درمیانه طبقه خلک د ښه راتلونکي لپاره د انتظار جوګه شي. نوای وخت ورسپانه هم خپل اداریه په ملکي معیشت لیکلی دا. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند چې دیارلس میاشتې وړاندې په واک کې راغلی نو ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو او د نوي حکومت لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج وو چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسي. وزیر اعظم عمران خان دې لړکې د ملګري ملکونو سره رابطې وکړې او هغوی لخوا د مرستو وروستو ملک د دیوالیه کېدو نه بچ شو. ورسپانه لیکي IMF لخوا مثبت راپور ورکول په خپل ځای، خو حکومت له پکار دي چې یاده اداره خپله کمزوري جوړولو په ځای د ملکي معیشت کې اصلاحات وکړي او دا کوشش پکار دی چې په اولس د زیاتو بیلونو بوج اچولو په ځای دی د ټیکس په نظام کې بهتری راولي، په درآمداتو کې کمی کولو سره په برآمداتو کې د اضافه وکړي او غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره دی په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ موقع برابر کړي. نو هیله ده چې د ګامونو په پورته کولو سره به په راتلونکي کال دوو کې ملکی معیشت کې تر ډیره حده بهتری راشي. آج ورسپانه په خپل اداري کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په صوبه کې شپږ نوي میډیکل کالجونه جوړولو فیصله یو ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي مناسب تعلیمی ادارې جوړولو سره په صوبه کې د تعلیم شرح به زیاتیږي، خو پکار ده چې د ادارو معیار ښه ساتلو سره سره ضرورت دی ورله هم پوره کړي. په تیرو وختونو کې یو شمېر یونیورسيټیانې په صوبه کې جوړې کړې شوې او ځینو سره خو اوس د تنخواګانې او پینشن ورکولو رقم نشته. ورځپاڼه لیکي دا نوي میډیکل کالجونه به هغه وخت ګټور ثابتېږي چې معیار یې یقیني جوړولو سره سره په دغه علاقو کې د موجودو هسپتالونو حالت هم ښه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ورسپانه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د هندي سیال نریندرا مودی د ملګرو ملتونو عمومي د جنرال اسمبلی غونډې ته د ویناو او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغوی د لیدنو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخوا ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د جایدادونو د رسمي اسنادو د نشتون مسلې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
گلف نیوز رسپانه د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو اړیکو ختمولو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅو ته کتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو د سمولو لپاره د هغو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو خبره تایید کړې ده. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په راتلونکو ورځو کې ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کمولو کې کافي پرمختګ شوی دی. گلف نیوز د ډون رسپانې د رپورټ په حواله چې د امریکا ولسمشر دا سرګندونې د تیر ګل په ورځ د هغې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې کړي چې د سپتمبر په 22مه به په ټکساس ریاست کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره په شریکه وینا ورته کوي. گلف نیوز رسپانه لیکي که څه هم په امریکا کې میشت هندي ټولنه دا یوه سفارتي کامیابي بولي، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ سرګندونو نه داسې ښکاري چې نوموړی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې عادي حالت ته په راوستو کې دلچسپي لري او د دې لپاره د منځګړتوب رول لوبول غواړي. د پاکستان او مشران به د سپتمبر په 8مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. دوی به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې له امریکایي ولسمشر سره ملاقات هم کوي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې شوې چې د اګست په 5مه د هند حکومت د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. په غبرګون کې پاکستان له هند سره سفارتي اړیکې محدودې کړې. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په خاري سیمو کې د کرایه کورونو د ملکیت او د اوسېدو موده کې ستونزو ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د افغانستان په خاري سیمو کې 50% کورونو کې کرایداران د اوسېدو د مودې قانوني تحفظ او حقونه نه لري. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان حکومت د ابتدایي موندنو پر اساس لیکلي چې د هیواد په 8 ولایتي مرکزونو کې د ریجسټرډ کورونو سروې له مخې یوازې 44.9% کورونه د ملکیت رسمي اسناد لري، بیا 1.3% غیر رسمي او 3.2% کورونه د رهایش هیڅ ډول سندونه نه لري. مجلې لیکي په دا وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې وه چې د جایدادونو رسمي اسناد یا دستاویزاتو په اړه به ګامونه پورته کوي. مجلې د ولسمشر په حواله لیکلي چې دوی به د ملکیت اسناد په جاري کولو سره جایدادونه خوندي کوي او ټول افغان وګړي باید خوندي ملکیتونه ولري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د خلیج د امنیت پلان وړاندې کوي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د سعودي عرب د هوایی او د توغندیو دفاعي نظامونو د پیاوړي کولو لپاره د امریکایي ځواکونو د لیږلو منظوري ورکړې ده. په دې اړه د رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د لیکنو مهم ټکي درته اورو. نړیوال خبری ایجنسیونه وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د خلیجی هیوادونو د امنیت یو پلان وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب او امریکا تور لګوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14مې حملو تر شا د ایران لاس و چې هغه ردوي، خو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو د دې حملو ذمهواري منلې. حوثي اغیان د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف پر ضد جنګیږي. رویټرز اجانس وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سعودي د هوایی او د توغندیو دفاعي نظامونو د پیاوړي کولو لپاره د امریکایي ځواکونو د لیږلو منظوري ورکړه. اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتوار په ورځ په خلیج فارس کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره وغندله. نوموړي د ایراني پوځ د یوه پریډ پر مهال په وینا کې وویل چې په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت به د نړۍ د انرژۍ چارې له خطر سره مخامخې کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه هیواد یې د سیمې نورو هیوادونو ته د خلیج د امنیتي چارو د ګډ نظارت لپاره د دوستۍ او ورورۍ لاس اوږدوي. په تهران کې د پوځي پریډ له عراق سره د ایران د اتکا لوګ دی جګړې د نیو کم سلوختمې کلیزی منزلو لپاره جوړ شوی و. د اجانس لیکنه کاږي د ایران د طاقتور انقلاب ساتونکي ځواک مشر حسین سلامی د خالی پر روز خبرداری ورکړو چې د ایران پر ضد هر یرغلګر به تباه کړي. ایران په خلیج کې د امریکایي او غربي هیوادونو د پوځونو موجودیت خپل امنیت ته خطر ګڼي او له یوې مودې راهیسې د هغو د وتلو خبره کوي. لیکنه زیاتوي له 2015 زیږدیز کال راهیسې چې امریکا له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له اټومي لوزنامې وتلې او له هغه هیواد سره ترینګلتیا لاس یې واچوې په خلیج کې د یوې نوې لویې جګړې د پیل عمله اندېښنې زیاتې شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15320 او 15255 کیلو هرتز.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه کړې چې د ولسمشر انتخاباتو په شفاف ډول کولو لپاره اړینه ده چې د یوې رای ورکوونکي ښځې د بایومټریک ترڅنګ د هغې عکس هم باید واخیستل شي. خو په ننګرهار کې ښځینه فعالانې وایي په یوه وروسته پاتې ټولنه کې به ګرانه وي چې ښځې تصویر اخیستو ته زړه ښه کړي. دوی په اند د کمیشن پریکړه به د دې لامل شي چې اکثریت ښځې په ټاکنو کې برخه وانخلي. د باز احمد عابد په رپورټ کې د دې موضوع تفصیل اورو.
دا ځل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په راتلونکي ټاکنو کې ښځې هم په دې مکلفې دي چې د بایومټریک تر څنګ تصویر هم واخیستل شي. دې پریکړې په ننګرهار کې ښځینه فعالانې اندېښمنې کړې دي. دوی وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې اکثریت ښځې به په ټاکنو کې برخه وانخلي. ښځینه فعالې ملالۍ میوند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د انتخاباتو کمیسیون داسې پریکړه کړې ده چې خویندو انځورونه به اخیستل کېږي د انتخاباتو په ورځ باندې. زما له نظره د انځور مسله شي زموږ ټولنه کلتوري ټولنه ده او ممکن دا د دې معنی شي چې زموږ لنی مونږ ډېرې خویندې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ښځینه او د تصویر اخیستلو پریکړه بیرته واخلي نو اکثریت ښځې به وکولی شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
دغه عکس اخیستل بعضې کورنۍ ته یا بعضې فامیلونو ته داسې ستونزمن غوندې ده او خویندو ته هم. د دې په خاطر زموږ هیله دا ده چې دغه عکسونه وانه اخیستل شي تر څو خویندې په خاطر جمعې سره راشي او خپل رایې استعمال کړي.
په ننګرهار کې د فیفا یا د ټاکنو د سار بنسټ مسؤل اسدالله لاروی اندېښنه لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به اکثریت وګړي ګډون ونه کړي. د په بایومټریک کې د میرمنو تصویرونه اخیستل د ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بولي.
سار د بنسټ مسؤل په توګه دا تشویش ما سره زیات دی چې دا خلک به راووځي او کنه، ځکه غټه ستونزه همدا ده چې ما ګی نه ده ورکړ شوي، خلک خبر نه دي او اوس په بایومټریک کې د ښځینه واکسونه اتمی شوي دي. نو دا یوه لویه ننګونه د فکر کوم چې موږ به دغه کې ډېر ستونزو سره مخامخ شو.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر زبیولا وګړی وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شفافو ټاکنو د ترسراوي په موخه د ښځینه او تصویرونه په ټاکنو کې حتمی کړي دي.
اول ځل انتخاباتو کې د ښځینه او عکسونه جبري نه ول، مګر دا ځل عکس جبري دی. یعنی کله ښځه عکس وانخلي د بارکوډ ورته پرنټ کیږي چې بیا دای باید پرای ونخلي او بیا لاړ شي رای ورکی، هغه ورته نه پرنټ کیږي. یعنی ښځه مجبور او مکلفه ده چې خپل مخ لوچ کې عکس واخلي او انتخابات کې برخه واخلي.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه چې د سپتمبر له 28مې نیټې سره برابر ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره شي. خو دا چې دا ځل په بایومټریک کې د ښځینه او تصویرونه جبري شوي، ښځینه فعالانې د ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بولي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خالی پروز د خوست شیخ زاید پونتون یوشمر استادانو په خبري غونډه کې د دې پونتون رهبری د ګوندی او قومي مسایلو په پاللو تورن کړه. دوی ویل د پونتون د مشرتابه دا ډول چرند د لامل شوی چې د تعلیمي ادارې پرمختګ او تدریسي بهیر له ستونزو ننګونو سره مخ شي. خو د شیخ زاید پونتون مشرتابه دا تورونه بې ځایه بولي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په انګړ کې د بیلابیلو پوهنځیو خواوشا او یاتنو استادانو د بې خبري ناستې پر مهال د یاد پوهنتون رهبري د ګوندي مذهبي سمتي او قومي مسایلو په پاللو تورنه کړه. دوی ویل کچېرې د لوړو زده کړو وزارت د خوست ځایي چارواکي او نور اغېز لرونکي شخصیتونه د دې حالت د ښه کولو لپاره اقدام ونه کړي، ممکن د یاد پوهنتون ټولو علمي او اکاډمیکو معیارونو ته درون زیان واوړي. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهانیار اسدالله تڼي رسنیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې روان مناسب حالت نور د زغم او منلو وړ نه دی.
که مثلا د یو مشخص ګوند مشخص هیز مشخص کوم پر مربوط شوی چې دوی په ګټه وي، دوی د خوخي وي، هغه هم تکرر کولای شي، هغه هم علمی ترفیات کولای شي، هغه هم هر برخه کې دوی ته د بورسونو سکالرشپونه هغه هم ورکول کیږي، ولی که دوی د خوخي نه وي هغه د ادارې ادب مې د دوی نه د اداره د مربوطه موس چې موجوده اداره ده رهبری د هغه دغه په دغه برخه کې هم داسې ستونزې لري.
د پوهنتون د طب پوهنځي استاد ګلنواز موي چې په دې پوهنتون کې په لوی لاس ګوندی او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي.
دلته قومي دلته ګوندی مسایل په لاله کېږي. د امتحان کدري سوالونه په بازار کې خرڅیږي. بل استاد راځي چې زما حق دي صحیح کړای دی، دغه خبره چې وزارت ته رسیږي هغه ورته وایي تاسو قانون ولې نه تطبیقوي. نو دا د یو شخصي سلیقو دي لارې چې حتی د مامور نه نیولې تر استادانو پورې داسې نفر راغلي دي، حتی چې بعضو املا نه ده زده استاد شوی ده، حتی د شپې د پوهنځی نه فارغ شوی ده.
یو بل استاد پوهانیار حبیب الله وایي چې د دپارتمنتونو د هغو امیرونو د مقرره مخه نیول کیږي چې د رهبرۍ په خوخه نه وي.
د هغه دپارتمنتونو امیرانو د ټاکلو غیر قانوني ډول مخه نیول کیږي چې د دوی یا د ادارې په خوخه نه وي. د پوهنتون علمي شورا د پوهنتون د تصمیم ګیرۍ لوړ ارګان دی او د قانون له مخې په میاشت کې یو ځل غونډه باید راوبلل شي. میاشتو غونډی زندگی.
بل لوري ته د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګلریوبی د استادانو دا تورونه ناسم بولي وایي چې هغوی د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ثبوتونه وړاندې
کړي. خبر به دا وي چې هغه ثبوتونه داسې جنبه ولري چې عملي جنبه ولري وړاندې دي شي چې هغه مونږ بیا د هغې دپاره د حل لار پیدا کولی شو. یو د احزاب شتون ده. احزاب د افغانستان په قانون کې اجازه لري، اما په پوهنتون کې د فعالیت اجازه نه لري.
د یادو ستونزو په اړه د خوست والی حریم فدایی وایي له دواړو لورو سره یې خبرې کړې او زیاتوي چې د ستونزو د حل په موخه به ژر تر ژره کمیسیون وټاکي او یا تورونه به په بې پرې توګه وڅېړل شي.
ما دوی ته وویل چې که له ما سره مخکې دینه چې داسې کانفرنس ورکړي ما سره شریکې شوی وای، شاید موږ دته د حل لار پیدا کړې وای. دا چې اوس هم شریکې شولې ورسره کېنستلو، موږ د دوی ترمنځ د شخړو د هواری یو کمیټه باندې سره توافق کړی دی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو څخه دی چې په 12 پوهنځیو کې خواوشا لس زره محصلان لري. کسم یاد پوهنتون د افغانستان له هغو 15 پوهنتونونو څخه و چې د تضمین کیفیت سند یې ترلاسه کړی و، خو معترض استادان وایي چې له تیر کال راهیسې د پوهنتون د کیفیت تضمین نه لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو،
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
دو کال وشول چې د کورمه د خویدات خیلو متاثرین خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خدای وایي چې حکومت د کورونو یې د بیا رغول په برخه کې مرسته ورسره نه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې غیزمنو کورونو ته مرسته ورسوي. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د کورمه مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د خویدات خیلو له متاثرینو سره د کورونو بیا آبادکاري په لړ کې زرت زره د نقدو پیسو مرسته ده وکړی شي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي په خودت خیلو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د خلکو تر شپږ نیم سوه زیات کورونه وران شوي چې حکومت یې دوه کاله وړاندې سروې هم کړی خو تر اوسه له هغوی سره مرسته نه ده شوې. پټان عبدالخالق زیاتوي حکومت کال وړاندې د سیمې اوسیدونکو ته د ړنګو کورونو معایزه د ورکولو لپاره چیکونه تیار کړي خو نه پوهېږي چې بیا هم له غوی سره مرسته ولې نکېږي.
وبسین آباد حکومت سروي شروع کړ. سروي د دوپاره کېږي. سروي سړی خپل بچی دوپاره دوه کمرې جوړ کړي. یو کول سروي د وشه اول سروي نه کېږي. کله سروي شي یو کول بعد متچکونه ملويږي. نو حکومت دا یو کته چې چکونه زر لیس کوم خپل بچی دوپاره خپل کورونه بوي دوی د کمرې جوړ کړي.
د ذکر دا چې حکومت ستنه شو کډوالو ته په مکمل توګه د ړنګ شو کورونو لپاره سلو لک او د کورونو سرسري ځان لپاره یو لک او شپته زر روپۍ ورکوي. د زاوی ملک نور رحمان وای دوه کال وشول چې خپل سیمې ته واپس کړي خو کورونه تر سړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ملو شوي او خپل د جوړېدو وس نه لري.
خال په کرایو پرتو پردایو کورو کې و مصیبات ته تقریبا خال دا کوشش کوي چې مته چکونه ځن مرو شي مزر ته زر مستقبل خپل بال بچ په خپل ځای کو خپل جایداد خپل غار خپل منده کا بوت کو زه مخ خپل وکړ ته وخی جو حکومت مې عرض کو کدا میا شنی مې وسور شي خو کدا سی په کلونی وستروي نه دا بیا وا کولم نور ورسته کیګو.
بل خو د منځنی کور مې مرسیال کمشنر فضل الدود صافي وای د خودت خل متاثرینو چکونه دوی په خپل اثر کړی زکه چې په هغه کې د زینو پته غلط درچ شي او چې کله هغه ټیکړي نو بیا بور سره د کورونو بیا آبادول لپاره د نغدو پیسو مرسته کوي.
دا اوس ریسنټور کې یو ډی ایس سی میټینګ د کوم دغه وشو او د څو کې لګ د اډرس مسله و نو هغه په وجه باندې موږ وسره دوباره ریچیک کوو د خپل دغه لپاره نو ان شاء الله
په منځنی کورما کې تصدیق شوی دوی زره خندانونه داسې دي چې هغوی په 2012 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته له سیمې بېکوره شوي دي. سرکاري ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د خویدت خېلو 2000 خندانونه په شمول تر 30000 زیات خندانونه خپلو سیمو ته واپس کړل شوي او باقي نور لا هم د کډواله ژوند په تېرولو مجبور دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے. مشال لاڈیو ستاسو دا آسان تیا لپارا وائبر شمیرا ہم فالا کڑی دا پدیش میرا مونگ سرا تماس ہونی سی 00 2 0 و و 3 شپک سلور و سلور نہ شپک.
په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپه شا کړي دي. دا ماشومان د خلکو په کورونو په ښار او بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشقت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر او آصف خوشبخته دي. عبدالحی کاکړ رپورټ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښ ښار د اډو په مسترخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي ښار د پیرودای اډې په یوه مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اڑکړی دی.
موږ مجبوری ده دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلی. ما پلار مې منډی کې کار کوي ریڑا چلی. موږ غونډ لین دین د دیزی نه زموږ روان دی. دلته نه موږ کرئ مر کوو او آر څه د دیزی نه چلو. نظام زموږ د دیزی نه. زموږ غریبي ده. زموږ دا استاد دی. استاد هم ښه استاد دی. نه راله والله کوي نه کنځلې. ډېر استادان موږ لیدلي دي چې کنځل هم کوي وال هم کوي.
دیرلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځمه سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولې.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم، فوجي به جوړ شم، فوجي نه ډاکټر به جوړ شم. او موږ سره پو گنجش نو پلار مړ شو او منګه دورونه یو خور ده. او زه دلته راغلی یم او دلته استاد سره کار کوم. استاد ما خواهش ده زه مستریانو چل یاد کوم. استاد موږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وای زکه له شاګردان سره شک وی چې خپل په ماشوم ټوب کې استادانو وهلی ټکولې وو
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې د سکول وسایل نو دي اوس کار شو کو چې زک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاری زکو ما روټیم په ټیم ورک روټیم خخري ګټان چې سي پکاری زو لاله ما کپڑے ملاره مختر کې ولا خرچه مرچه ورکو ما او خرچہ مرچہ جی کم دا ڈیڑھ دو سو روپئے والا خرچہ اور کمارے اور شاگرد لا مالا غنڈ استادان دا میسج دے چھ یار شاگردان مانے خیال ہو کہ سختی ہونا کہ
پا پاکستان کی پا مستر خانو کی دا کارکون کو ماشومانو کرا شمیرا نا دا معلومہ خود دے ہواد دا شماریاتو مرکزی ادارہ فیڈرل بیرو آف سٹیٹسٹکس تیر کال دا کارگر و ماشومانو تعداد ات دیر لکا یاد کردی ہوں
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسیدونکي او د ستار او رباب جوړونکي امجد علي استاد وای د وخت له تیرېدو سره پښتو موسیقي نوي شوې ماډرن شوې خو د ربابونو او ستارونو شوقیان ورستر بلې د هغوی شمیر زیاتېږي د خپل کار خوښت دی للموړي سره د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزي خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
تو ثوابی بازار پر رب نواز مارکیٹ کی امجد علی ہر ورځ ناست وی او ربابونا او ستارونا جوڑوی تو امجد علی استاد پوینا چی پینزو وشکال دیا دو اوزارون پو جوڑوولو پورا شوی تی وی چی دو رباب او ستار لپارا لطولو خلرگی شاتوت تی او دا غلرگی لکابل رازی
25-26 سال مخ کی خبری دیدی دا آغا وقت نظما ستار رباب سرا جوڑول او غگول دوالا شوا بو خر باب چنو دا بیا دا کابل دا لرگ دا کابل لرگی اغای تا بیدانه شاتو بار غل دا برا دا دیر لاکی او دا غشان چکم دینو دا تیرا لرگی چی لنن نن سبا دیر زیاد کر استعمالی گی دا لرگی چی سمر یخ علاقی سر دا دمر پوسو می دمر سپورو می دمر تشیگی مخو او دا دیغا محنت مونگ تا بیارو رو کمی گی کنا
دا دا پوینا چی پخوا با پکلی کی دو دری ربابیان او یا رباب غگون کیو نن وقتونه هر چم کې پینځه شپک تنه د رباب غږوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوی امجد علی استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډیا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه ایسا مخلوق سیوا شو نو شو ګډیر شو په خو په ثواب کې صرف دوه رباب یو خانجان استاد یو د سلطان استاد په ټوله ثواب کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل رباب یې نازل
امجد علی استاد وای چې چترالی ستار پیښور ستار پیخورے رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تار او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړول شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي
شنواز ترغزی رپورټو د خبرونې د پای شي بيدی د خبرونو لنډیز لمنور شاورو
افغان طالبانو په کوټه کې په ښکارا د دوو قبیلو منځګړتوب وکړ او د ځمکې په سر لانجه یې واره کړه د ترین او اکاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال په دغه لانجه کې یو تن وژل شو او درې ژوبل شوي وو د بلوچستان حکومت په کوټه کې د افغان طالبانو دغه جرګې او سرګند فعالیت په اړه سندوی دي نن د ګلګت بلتستان په دې امر ضلع کې په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي ځایي خبریالانو او پولیسو مشال لري وویل چې لس کردو څخه پنډی ته روان مسافر وون کې دغه بس له غر سره جنګېدلې د پاکستان په سینټ کې سفران قائمه کمیټه د حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړي یا د کمیټې وایي په دې لړ کې له قبایلي زلو زده کوونکو سره شوې ژمنې نه دي پوره شوې د لوړو زده کړو ادارې په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سلور او ایم عمومي غونډه کې د ګډون لپاره پرون نیویارک ته رسیدلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د ستمبر په 19 غونډې ته وینا کې د هند تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو په اړه خپل موقف وړاندې کوي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن سهار خوښه لسمې بجې د جلال
آباد خار سلور می ناحیه اړوند نصرت لیسی مخه تاب یو موټر ماین چاودنه کړی چې په نتیجه کې یو ملکی تن وجل شوی او بل څوک شوی دی. د پیښې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. سعودي عرب وایي د تیلو په تنصیباتو یې د بریدونو یوه اونۍ وروسته هم سوله ییز حل لټوي، خو که په روانو پلټنو کې معلومه شوه چې دغه بریدونه د ایران لخوا د ایران له خاورې شوي، نو دا به یو جنګي اقدام وي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به ملګرو ملتونو ته د سیمه ییزو هیوادونو په مرسته د خلیج فارس خوندي کولو په اړه پلان وړاندې کوي. نوموړي د سیمې او د تیلو صنعت ته د وقفو خطرونو یادونه هم کړې ده.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خپل پامه